السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونه اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا چې د اندېښنې څومره پر ځای دي او د معترضو ښځو د اعتراضونو اغیز څه کیدلی شي، په دې اړه درته د ښځو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو. دا خبرې برخه وروسته راځي، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه اورو. د طالبانو حکومت د بدخشان د شوکي ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خپرې شوې ادعاوې بې اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس راپور ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د هشت صبح ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان ویلي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پرله پسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. هشت صبح ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویبپاڼه وربنده کړې ده، خو طالبانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویبپاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده. د طالبانو حکومت ډاکټر سیمین مشکین محمد د رابع بلخی روغتون د مشر په توګه وټاکله. د روغتیا وزارت د خبر پاڼې له مخې اغلی محمد د هغې د وړتیا په اساس د دندې ته معرفي شوې او خلکو ته د ښو صحي خدماتو د وړاندې کولو تمه ترې کیږي. سیمین مشکین محمد د طالبانو په حکومت کې دویمه ښځه ده چې د یو روغتون د مشر په توګه ټاکل کیږي. تر دې مخکې ډاکټره ملالۍ فیضی د ملالۍ زیږنتون د مشر په توګه ټاکل شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف تمرینونه کوي. تمه ده دا لوبډله د جمعې په ورځ یوه تمریني لوبه هم وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې په تمریناتو بوخته ده او د ویلو ده چې په دغه تمریناتي کمپ کې به تمریناتي سیالۍ هم ترسره کوي څو نړیوال جام ته ښه چمتووالی ولري. افغان کرکټ ملي لوبډله به خپله تمریناتي سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې په اوومه نېټه ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې تر خپل لومړنۍ رسمي لوبې مخکې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې کوي. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د ایران یو شمیر ادارې او شرکتونه هم شامل دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي طالبان له معترضو ښځو په ویره کې دي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنو او نجونو وښوده چې له هر ډول ځپونکو اقداماتو سره سره بیا هم د خپلو حقونو لپاره پاڅېږي. د راپورونو له مخې دا وروستۍ څو ورځې په کابل، هرات، بامیان او بلخ کې سلګونه نجونې او ښځې د مظاهرو لپاره راووتلې. له ځینو سیمو د معترضو ښځو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتي او تاوتریخوالي پیښې هم راپور شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره سلګونه افغان نجونې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره په لاریون وتلې دي. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د معترضو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له تاوتریخوالي ډک وبلل.
وروستیو څو ورځو کې چې کومې مظاهرې موږ ولیدلې او ټولې د ښځو لخوا وشوي په څو میاشتو کې بې ساري دی. ښځې چمتو دی چې د مظاهرې لپاره د باندې وزي سره له دې چې د معترضو ښځو په وړاندې طالبانو وحشیانه چلند کړی. ځینې معترضینې بندیان شوي دی یا هوایی ډزې پرې شوي یا اوس چې ځینې محصلانې په لیلیه کې قفل شوي دی.
د راپورونو له مخې په کابل، هرات، بامیان او ځینو نورو ښارونو کې سلګونه نجونې او ښځې دا وروستۍ څو ورځې لاریونونو ته وتلي. په اکثرو سیمو کې له دغو معترضو ښځو سره د طالبانو د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي. له هغې ډلې په کابل کې څو نجونې وهل شوي، په هرات کې هم د نجونو په وهلو سربېره په هغوی هوایي ډزې شوي.
Thank you.
د کابل په دشتي برچی کې تیر جمعه په یو خونیز مرکز کې برید وشو چې پکې درې پندوس اکثر نجونې ووژل شوې او یو سل لس نور ټپیان شول. دغه پیښې په غبرګون ګڼې ښځې پاڅې دي او مظاهرې وکړې. تر ټولو تازه پیښه بیا له مزار شریف ښار راپور شوې چېرته چې نجونې په خواله رسنیو کې ادعا کوي چې طالبانو پرې د بلخ پوهنتون د ښځو لیلیا قلف کړې او دوی بارته نه پرېږدي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې نجونې یوې دروازې ته لوېدلی قلف په ډبرو وهي او غواړي چې ماتې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر لیکلو پورې د یادې پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال حیدربار زیاتوي چې د نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره ځپونکي اقدامات په ډاګه کوي چې طالبان له ښځو په ویره کې دي.
و موریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په ګډون سلګونه ښځو په هرات، بلخ، بامیان او غزنی کې مظاهرې وکړې. په ځینو مواردو کې له مظاهره چانو سره د طالبانو د پوځیانو د زور زیاتی راپورونه هم ورکړل شوي. دا چې له معترضو ښځو ولې طالبان ویره لري او په دې اړه د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه څومره پر ځای ده، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پخوانۍ ولسي جرګې له غړې او د ښځو له فعالې شینکۍ کړوخېله وکړه.
په افغانستان کې فعلا تنها همدغه میرمنې دي چې اوسنی حالت څخه سخته ناراضي دي او له هر نوع حق او حقوق څخه محرومې دي او دوی د دې مسایلو په وړاندې باندې چوپ پاتې نه شولې او په ډېر جرات او شهامت باندې دوی اعتراض وکړ، بار بار یې وکړ، د شروع نه یې وکړ تر اوسه پورې. نو د طالبانو ټوله ویره همدا ده چې نه تنها چې له دې نه یاره لري، زما په نظر باندې که دغه ښځې همداسې اعتراضات ته په مختلف وختونو کې دوام ورته ورکړي، مبادا د دې دین د ښځو حرکت باعث دي شي چې نور حرکتونه هم په منځ کې شروع شي چې بیا به دوی لپاره کنټرول کول به خورا مشکل وي. یوه مسله، دوه مسله چې زما په نظر ډېره ورته دوی تشویش لري چې دنیاوال دې موضوع ته متوجه کېږي او په دې باندې بهرني فشارونه هم راځي چې ګویا دغه خپل د دې یوه ښه بېلګه ده چې ښځې له وضعیت نه ناراضه دي، دوی له خپل حقونو څخه محرومه دي، دوی سره زیاتی کېږي.
اعتراضونه د ډیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی، خلک خپل غږ له همدې لارې اوچتوي. اما په افغانستان غوندې یو وضعیت کې او د افغانستان په اوسني نظام کې فکر نه کوي چې دا اعتراضونه بې ځایه دي، ځکه چې هیڅ غوږ ورته نه نیول کېږي.
د نظام لپاره ګټه پکې، ځکه چې هغوی متوجه سي چې مثلا د دوی کړنې سمې نه دي، ولس ناراضه ده او د اصلاح دپاره همدغه یوه ښه بېلګه ده چې دوی متوجه سي، خلکو ته غوږ ونیسي، دروازې خپله خلاصې کړي تر څو پورې هغه غوښتنې چې خلک لري چې که هغه مېرمنې دي، که هغه ځوانان دي، هغه مجبور کړي د افغانستان ولس ده، نو د دوی لپاره ګټه کوي. اما متاسفانه د دوی برداشت همېشه همدا ده چې ګویا دا خو هر شی په اصلاح برابر دي، خلک حق ته اعتراض نه لري، د یو شدید نظام دی او هر چا ته خپل حق ورکول شوی ده. حتی په وای چې ښځه هم خپل دوی د شدت په چوکاټ کې د ټول حقوق ورکول شوی دي، هر څوک د تظاهرات کې ګوې دا یو نو یاغیګری یا باغیګری ده او په دې شکل باندې غواړي چې نظم خراب کړي او موږ اجازه نه ورکو.
تاسو دغه اعتراضونه څاره تقریبا څه باندې کال وشو چې ښځې دغه ډول اعتراضونه کوي، د خپل حق غوښتنه کوي، د تعلیم له حق نیولې تر کاره پورې. اما ډیر په مرتنه کې فقط طالبانو پرون په یو بل اقدام کې یو میرمنه د رابع بلخی روختون د مشر په توګه وټاکله. تر دې وړاندې ملالۍ زیګنتون ته یو رئیسه میرمنه ټاکلې وه. فکر کوي طالبان هم متاثر شوي له دغو اعتراضونو نه او غواړي چې په یو ډول سره ښځې ورګاډي کې په واک کې؟
دا دواړه شفخانې چې تاسې یاده کړې، ملالۍ زیګنتون او رابع بلخی، چې دواړه همدا زیګنتونونه دي، دا زما په نظر باندې هلته خو باید چې یوه ښځینه ډاکټره اوسېږي. امیدوار یم چې دغه اعتراضات یا د معترضې مېرمنې یا کوم هغه تظاهرات چې کېږي، دې ته طالبان غوږ ونیسي، دې ته په منفي بڼه ونه ګوري، بلکې فکر وکړي چې د دوی اصلاح دپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي. د دې ښځو په تهدید باندې یا په خفه کولو باندې یا په بندي کولو باندې یا چوپ کولو باندې مشکل نه حل کېږي، بلکې مشکل به خورا زیات شي. بیا به یو لوی په اصلاح یو قیام باندې به فکر کوم چې بیا به ختم شي.
د پخوانی ولسی جرګې غړې شینکۍ کړوخېل و چې له آزادۍ رادیو سره غږېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت ل آزادی رادیو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دی. نیکلاسن درې ورځې وروسته له هغه کابل ته لاړ چې په یوه ښوونیز مرکز باندې خونړی برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چې نیکلاسن د طالبانو له چارواکو سره په لیدو کتو کې څه ویلي او د سفر هدف یې څه کیدلی شي، په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن تر یوې اوږدې مودې وروسته کابل ته ستون شوی او له طالب چارواکو سره یې خبرې کړې. نیکلاسن داسې وخت کابل ته سفر کړی چې تېره جمعه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې مرګونی برید کې 350 کسان چې پکې ډېرې نجونې شاملې دي ووژل شوې او 110 نور ژوبل شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي، له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ښوونیز مرکز باندې برید وغنده او هغه یې په ټولو افغانانو برید وباله. ښاغلي نیکلاسن لا د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي، خو کابل ته تر دې سفر شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د وینا پر مهال د افغانستان پر بشري وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او ویې ویل چې طالبانو د خلکو او ښځو د حقونو د تعمین لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او وضعیت ترنګلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا په کابل کې په یو ښوونیز مرکز باندې برید ته په اشارې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د ده په خبره ماته شوې او د بریدونو توان یې له لاسه ورکړی، نو ځکه هم بې دفاع خلک هدف ګرځوي. متقی لویدیز هیوادونه تورن کړي چې د طالبانو د حکومت پرمختګونه یې له پامه غورځولي. د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي ټینګار کړی چې له یو بل سره د مثبت تعامل او پرمختګ لپاره مشخصې کړنلارې پلي شي. طالبانو داسې وخت له لویدیځه د ښه تعامل غوښتنه کړې چې اروپایي ټولنې او امریکا په وار وار د دوی پر حکومت نیوکه کړې چې د ښځو او نورو خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو ورځو کې چې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې د کابل د خونړي برید په غبرګون ګڼې ښځې په مظاهرو ووتلې، د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شوه او په اکثرو سیمو کې د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي دي.
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په ایران کې د ناکرارۍ له دوام سره جوخت کاناډا په لسګونو ایرانی چارواکو او ادارو باندې نوي بندیزونه ولګول. اوتاوا وایي دا بندیزونه د بشري حقونو د سختو سرغړونو او د مظاهره چانو د ځپلو له امله لګول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
کاناډا د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون وویل دا بندیزونه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د 20 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په ګډون د بشري حقونو د سختو سرغړونو په غبرګون پر ایرانی چارواکو لګول شوی. په دې اقدام کې کاناډا د سپای پاسداران د لوړپوړو چارواکو او د استخباراتو او امنیت د وزارتونو په ګډون پر 15 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قماندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قماندان اسماعیل قعانی د کاناډا په نوې بندیزونو کې شامل دي. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی او د اخلاقي امنیت پولیس چې په گشت ارشاد مشهور دي تر بندیزونو لاندې راغلي. په کاناډا کې به د دغو اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل کیږي او دوی سره به د دوه تابعیته کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. دا خلک په خپله هم کاناډا ته د ننوتلو اجازه نه لري. مهسا امینی تر مرګ مخکې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا په ظاهره د بد حجابۍ په تور نیول شوې وه. چارواکو دوه اونۍ وړاندې ویلي وو نوموړي د زړه د حملې له امله سا ورکړه، خو خپلوانو یې دا خبره رد کړه او د عیني شاهدانو په حواله یې وویل چې نوموړي د پولیسو لخوا وهل شوې وه. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران کې د غوسې او پراخو مظاهرو سبب شوه او په دغه هیواد کې له څه باندې دوه اونۍ راهیسې ورځنۍ مظاهرې روانې دي. حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په کلکه به د دغو مظاهرو مخه نیسي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وویل کاناډا د ایرانیانو د زړورتیا او اقداماتو ستاینه کوي او د هغوی د حقونو او وقار د ترلاسه کولو لپاره د هغوی تر څنګ درېږي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه